قلمونه ستړي مشه زه صفی ولاستان اگزایم خراغلاستویم پیل په خبرونو کو د تورخم لار لنګ دی شل ورځ ورسته نن دراستنیدونکو افغان کډوالو پر مخلاص شو د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو تلویزیون راپور ورکړی چې دا دروازه یوازې هیواد د افغانانو دراستنیدو لپاره خلاص شوې ده د خبر لمخې سلګونه لارې او مسافر لا هم د تورخم دواړو غاړو ته گیر پاتې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې هم بند دي د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنې د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوي دي د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په کابل کې د ملاتره خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید په میدان وردګو کې د شهرنو په غزنی کې د حکیم سنایی او نوآباد او په ننګرهار کې د حاجي قدیر او اسحاق ګیلانی ښارګوټي چې له 500,000 جریبه ډیره غصب شوې ځمکه رانغاړي او د هیواد په کچه څو نور ښارګوټي مسترد شوي دي اسرائیلی چارواکی وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي یرغملو نه دي پوځ وایي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا مړي د هغو کسانو نه دي چې سره صلیب بېګا د اسرائیلي یرغملو په نوم اسرائیلو ته سپارلي د اکتوبر په 10مه په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس تر اوسه شل یرغمل شوي خوشي کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلي خو د دوو بهرنیانو په ګډون د 12 یرغملو مړي تر اوسه په غزه کې پاتې دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د غیواد انرژي پر ملکی تاسیساتو د روسیې حمله غندلی او مسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی دی د وزارت پرون په بیان کې ویلي د انرژي پر ملکی سکتور د روسیې عمدي حمله د اوکراین د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغیز کوي د نړۍ وو لوی صنعتي هیوادونو چې وو هم پرون په یو بیان کې پر اوکراین د روسیې یرغل او د اوکراین د انرژي پر سکتور د هغه ناوړه اغیز وغند تاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې د یکشنبې په ورځ د درېمې او وروستۍ شلو ورځې سیالۍ لپاره سره مخامخ شي د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه سبا د کابل پخت مازیګر په 4 بجو په پلازمېنه حرارې کې په پام کې ده افغانستان له زیمبابوې سره د شلو ورځو لوبو د لړۍ 2 تیرې لوبې ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم نن لا ترولۍ سره کابل ته ستون شو دی افغانستان او ایران د فوټسال د ولس کلونو ځوانانو د آسیا د ځوانانو په لوبو کې پای لوبه وکړه افغانستان 2-1 ایرانای ټیم مات کړ او د سرو زر میډالونه یې وګټل دا اول وار چې د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولس کلونو ټیم په آسیایي جام کې اتلولي خپلوي د افغان لوبغاړو د استقبال او کلی لپاره ګڼ افغانان او د فوټسال مینوال د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو
ترشنه آسمان لاندی
د ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفی الله ستانکزای خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دوو جلا خو تړلو موضوعګانو باندې به خبرې وکړو لومړی دا چې نن په یو تحول کې د تورخم دروازه د هغو زرګونو افغان کډوالو په مخ پرانستل شو چې له تورخم هاخوا ایسار پاتیو او خپل وطن ته د ستنیدو په هیله باندې سختې ورځې شپې تیرولې د هغه افغان کډوالو چې په زور باندې له پاکستان ایستل شوي وو د دې تحول داسې وخت راغی چې په استانبول کې د دیونی په سر کې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان چارواکو د دوهې د اوربند هوکړه لیک په تمدید باندې سلا وکړه خو لانجمنې خبرې وي او دغه پروسه څو وارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوې وه د پروګرام پاول دور کې به پاول نوبت کې به د تورخم دروازې د بیا خلاصېدو په ارتباط باندې او ورسره تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړو او وروسته به په سیاسي تحولاتو چې پکې د اوربند د تمدید مسله هم راځي بحث ولرو په لومړي سر کې به د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په ارتباط باندې یو رپورټ تاسو ته خپور کړو چې په موضوع باندې لا زیات پوه شي او له دې خبر شي چې څومره ورځې وروسته د تورخم دروازه د افغان کډوالو په مخ باندې خلاصه شوه
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرخې بلې غاړې ته د ایثارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې دې مسافر تورخم ته له ورتګ ډډه وکړي. خو د کرښې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا، بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوایي پوره کېږي چې باید هغوی ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوایي واخلي. له هغه خوا چې دی ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرښې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېرې. هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرښې بلې غاړې ته د لواړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دي د کرښې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لاره بند وه د تجارت لپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی، د پښتنو هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي، چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي، چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کرکې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل یې خپل هېواد ته ستانه شي او له تېرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10 په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپین ګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هېواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ټرانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کېدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست و موریدل چې له ګڼو ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا د هغو افغان کډوالو د راستنېدو په مخ باندې خلاصه شوې ده چې ایثار پاتې او د جبري ستنېدو تر څنګ هلته په بد حالت کې څو ورځې شپې تیرې کړې تر هغو چې خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. په دغه پروګرام کې را سره میلمانه دي ښاغلی یوسف امین زازای، د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی او ترڅنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ښاغلی فرهاد شینواره. البته له ښاغلي یوسف امین زادي سره مو په دې خبرې کړې وې چې په سیاسي او امنیتي تحولاتو په تیره بیا د اوربند تمدید په هوکړې به سره خبرې کوو، خو نننی تازه تحول رامخته شو چې د تورخم دروازه خلاصه شوله. نو په همدې موضوع به هم له ښاغلي یوسف امین سره خبرې کوو او همدارنګه له ښاغلي فرهاد شینواره سره چې د کډوالو درستنېدو بهیر له نږدې څارلی دی، له کډوالو سره یې له نږدې خبرې هم کړي دي. فرهاد شینوارې، په اول کې به له تاسو پوښتنه وکړمه چې کډوالو سره مو چې له نږدې خبرې کولې، دوی مو ولیدل، په څه حالت کې وو؟ هغه حالت کراته بیان کړئ. مننه.
داسې و چې دا خو چې کله نه د اکتوبر 12 نیټې رئیسې د تورخم دروازه تړل شوې ده، نو هغه رئیسې مونږ د کډوالو سره وخت په وخت باندې نو او ورسره چې کوم په لزګونه گاډي ځای په ځای باندې د خیبر درې په لار باندې ولاړ دي، غواړي چې افغانستان ته واوړي او د مالونه ورسوي. د هغې ډرایورانو سره هم مونږ په خپله باندې په بیا بیا کتلي دي، نه یوازې دغه ډرایوران بلکې دغه افغان کډوال، دا ټول ډېر لوی مشکل سره مخ شول. چې کوم کډوال د پاکستان نورو برخو نه راځي لکه سند او پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان نه، دې سیمو نه زیاتره افغان کډوال چې کوم دي، دا لومړی دلته لنډ کوتل موقتی کیمپ ته راځي، دلته دوی نوم لیکنه وشي، رجسټریشن او غینه، پس بیا دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته اوړي. په دغه څخوا شل ورځې وشوې چې دای په لارو کې ناستو او خپل ګاډي ودرولي، بیا دلته کې ځنې ځایي خلکو دوی ته پناه ورکړې وه او په بیابانونو کې هم ځنې خلک ناستو او یو لړ مشکلاتو سره دوی مخ شول. نن چې کله د پاکستان حکومت دغه د تورخم دروازه خلاصه کړه، نو دغه افغان کډوال ډېر زیات خوشاله وو او دوی ویل چې بس نن به خپل هیواد ته ستانه شي او دغه مشکل به یو څه راکم شي. نو بیا نن سهار نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو د لړۍ شروع شوه، خو یوازې افغان کډوالو لپاره دا تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده. او چې کوم دوه اړخیز تجارت دی هغه اوس هم په دې باندې ځنډېدلی یا معطل دی، او عامو مسافرو ته، پیاده خلکو ته هم تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې په تورخم باندې تګ راتګ وکا.
مننه کوم شینواره، تاسو لطفا په لاین کې پات شئ. اوس به ښاغلی امین ځازی نه پوښتنه وکړو. ښاغلی ځازی، مننه چې پروګرام ته راغلی. د استانبول تر خبرو وروسته چې هلته د پاکستان او د طالبانو هیاتونو تر ډیرو لانجو وروسته دوی سره هوکړه وکړه د اوربند په تمدید باندې، دغه تازه تحول رامنځته شو، فکر کوئ دا سره ربط لري که څنګه؟
مننه تاسو ته او تاسو درنه ملمه ته او د تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته نیکې دی او احترامات وړاندې کوم. ول خو کوم اوربند چې شوی دی دا د قطر او د ترکیې هیواد د غوښتنې په اساس شوی ده، او د اوربند کې کوم مسایل چې ډېر زیات مهم وو په هغه باندې بحث شوی دی. یو جملو نه د کډوالو راستنېدل خپل هیواد ته، مخکې شینوارې صاحب وویلي چې دروازې چې خلاص شوې دوی ډېر خوشحاله شول، نو دا یوه موقتي خوشحالي ده. د افغانستان د خلکو ستونزه د کډوالۍ په اړه باندې ډېره درنه ده او ډېر ژور آباد لري، او دوی په کل کې د بې ثباتۍ نه چې یو مهاجر شي بې ثباته سخت ده، نه کور لري، نه ژوند لري، نه حقوق لري. هغه نه په دا تقریبا 15-30 کالو کې کړېږي، لیکن دوی دپاره اسانتیاوې د دوی دپاره دغه بشري حقوق چری وهي، او حالات چې باید په افغانستان کې تامین شوي وای او دوی د ثبات سره په هر اړخه کې ژوند لرلی، لا هم دغه تکلیفونه سره دوی مخامخ دي. زه فکر کوم چې د اوربند مسلې سره تړاو په دې نه لري چې پاکستان لوری په همیشه، زه د یو شپېته کالو یم، همیشه چې لاس بر شوی ده، ضرر رسولی ده، تهدید کړی ده، لارې بندې کړي دي، خصوصا په هغو حالاتو کې چې زمونږ دلته حاصلات وي او هغه بیا مونږ بهر ته باید واستوو، دوی دروازې تللي دي. دی واوره نه ده، دا ما خو د پېژده شپېته کاله ما عمر ده، تر څو چې د ښایي لاس چپ لاس پېژندلی د پاکستان بل ته زده نه دي. کډوالي یو مجبوریتونه دي، افغانان د یو مجبوریتو په اساس کډوال شوي دي، او بل افغانان ته د پاکستان وولیدل، پاکستان ځان اسلامي هیواد معرفي کړی و او دې ته موجودیت په حیث اسلامي هیواد د دې هیواد نه د دې اسلامي مسایل نه یوه دوکانداري جوړه کړې وه. افغانستان ډېر سره افغانستان خلک ډېر سخت وغولېدل، نو په دې لحاظ سره نن افغانستان خلک په کړاوونو کې دي، په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي. دا مسله په نړیوالو سطح هم ډېره زیات ارزښت لري چې باید نړیوال دلته باید خپل رول ولوبوي. افغانستان ته د کډوالو په خاطر باندې د افغانستان حکومت او افغانانو هم کله ته دندونه دي چې دندې دي چې باید هغه خلک بېرته خپل هېواد ته راوړي، او دوی ته هغه سهولتونه مساعد دي چې د هغو له وجې دوی مهاجر شوي دي. نو بنان دغه یو لوی بحث د وړوکی بحث نه ده، خو میلیونونه افغانان مهاجر شوي دي، او دا مهاجرتونه افغانانو ته ډېر سخت زیانونه رسولي دي، په فرهنګي مسله باندې، په اقتصادي مسایله باندې، په کلتوري مسایله باندې ډېرې ناوړې اغېزې درلودلې او لري، چې دغه زیانونه یې نسبت د اقتصادي او دغو مسایلو نه بېخي زیات دي. یعنې فرهنګي کلتوري کوم رسم رواج کلچر چې مختلف هېواد کې لرلو ثبات نه لرلو، دا دغهونه ډېر زیات مهمه دي او دا ډېر زیات متاثره شوي دي. البته
مننه کوم زاده صاحب. فرات شینوارې د تورخم کې اترغه اوراخوا سیمو کې چې د کډوال بند پاتې و، دوی په څه وضعیت کې و، د خوراک څخاک څه ترتیبات نیول شوي و، که څنګه یا همداسې په موټرو کې سار پاتې و د څو ورځو شپو لپاره ماشومان او ښځې او زاړه واړه؟
دا خو داسې وه چې دوی ته خو اندازه نه وه چې د اکتوبر په 11مه نیټه به په تورخم او په خواوشا چې کوم سرحدونه دي سره تړلي، په دې باندې به جګړه شي او دوی به پکې رئی سارگی. نو دوی خو همداسې سره د خپلو سامانونو راوتلي وو، او چې څوک نوخار پورې رارسېدلي وو، هلته کې په داخلو کیمپ ته ستانه شوي وو، چې کله دوی خبر شو چې دروازه بنده ده، او ځینې بیا په پېښور کې هم ایثار پاتې وو په مختلفو ځایونو کې، او را په دې خوا بیا د خیبر درې په جمرود کې دوی ډېر کسان چې وو پراته وو، او ورسره بیا په لنډې کوتل کې هم وو. ظاهره خبره چې اوس دلته کې یخنی هم شروع شوې ده، او دوی سره زنانه هم وي، ماشومان هم وو، بوډاګان هم وو پکې. نو موږ چې کله هم دوی له ورغلي وو خبرې مو سره کړې، ځینو خلکو پکې په ماغو لارو باندې ترپالونه راچولي وو او په هغې کې ناست وو، چا لاندې ځان له خیمو په شان ځایونه جوړ کړي وو، او ځینې خلکو ته بیا دلته تر خپله وسه پورې چې خلکو خپلې حجرې ورته خالی کړې او تر څه حده پورې به دوی له خوراک هم ورکول. البته دا ډېره مشکله وه چې دوی ته ټول سهولتونه ورکړل شي، لیا ورته میلاو شي، نو یقینا چې ډېر کسان پکې ناروغ هم شول. بله دا چې دلته کې دغه د ډینګي تبې چې کوم موسم دی، د ډینګي ماشو زیات خلک په دې کې چیچلي وو، او ما څو وارې وکتل چې دغه کوم ډرایوران ځای په ځای ولاړ دي، دوی هم په داسې تر شنه اسمان لاندې دوی شپې سبا کوي، په هغې کې ډېر زیات کسان ناروغه شوي دي، مختلفې ناروغۍ ورته لګېدلي، چا ته الرجي شوې، څوک چا ملیریا ده، او چا ته ډینګي تبې لګېدلي، او تر دې ده پورې چې د خپلو لارو لاندې ناست دي او هغوی ځان ته معالجین یا دغه طبي امداد کوونکي راغوښتي. او ما په خپله څو څو ځایونو کې وکتل چې هغوی ته ډریپونه لګولي وو او دوی ته دوایانې ورکولې. نو ډېر لوی مشکل کې دي، که هغه افغان کډوالو مشکل نه تیر شول، او که هغه روران دي او هغوی اوس لا هم انتظار وباسي، مطلب د خوړو او د څښاک سیزونو ورته ډېر مشکل دی، د ملاستی او بیا د پاکو اوبو ته دوی رسایي نشته، همدارنګ مونځ او دست لپاره په هر ځای کې خو جوماتونه نشته، او دا څه خواوشا 8 کیلومتره فاصله ده د پېښور نه،
تر تورخمه پورې. نو دلته ځای په ځای باندې په قطارونو کې دوی وزرول شوي دي، حرکت هم نشي کړای، نو هر ډول مشکل سره هم دوی مخ دي. بله یو مهمه خبره دا وه چې دې ډرایورانو سره کومې خرچې وې، دوی چې دا موږ سره خلاصې شوي دي. لیا دلته چې په پېښور اسپتالونو کې زه وګرځېدم او دوی دا استوګنی کوم ځایونه وو، دوی سره کوم هغه خدمتګاران لیا خپل خپلوان راغلي وو، هغوی هم لوی مشکل نه تېرېږي. مطلب عام خلکو ته، ناروغانو ته خو تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې دوی واپس افغانستان ته ستانه شي. دا تېرې څو ورځې مخکې زه دلته کې یو استوګنځای ته ورغلم چېرته چې د ناروغانو رشته داران او خپلوان موجود وو. نو دوی ویل چې بخښنه غواړم، دوی دا خبره وکړه چې زمونږ چې کوم ناروغان راوړي وو د هغوی علاج هم شوی، هغه ورځې پوره شوي د واپسۍ، خو اوس دلته کې تورخم دروازې لاسره ایسار دي. نو مجبورن دوی په خواوشا پاکستانۍ 15,000 کلدارې، 6,000 کلدارې او ځنو پکې په 4,000 کلدارو باندې یوه یوه کوټه چې کوم دی دا ځان له نیولې ده، او دوی پکې هغه شپې سبا کوي او په بیا بیا دا غوښتنه کا چې دا دروازه د عامو خلکو پر مخ هم خلاصه کړل شي.
بله، مننه کوم فرات چینواره. اوس دوه اوریدونکي لرو، قاري پښتون او احمدي له بغلان. دوی دواړه ته به وخت ورکو. قاري صاحب، مهرباني وکړئ، موږ د پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو په ارتباط چې کوم نن تازه تحول راغلی دی او پاکستان اجازه ورکړې چې تورخم نه دی خورا واوړي، هغه زرګونه کسان چې سار پاتې وو د جګړو په خاطر باندې او تورخم بند وو، په دې موضوع هم غږیږو. هم تر څنګ د اوربند د تمدید په مسله هم خبرې کوو چې د طالبانو حکومت ډېر ورته هیله من نه دی، ځکه چې وایي په پاکستان باندې پوره باوري نه دي د هغوی په خبرو دا چې ژمن پاتې شي اوربند ته.
ګران همکار، زما سلامونه قبول کړه. ما خو پر غږ ونه پېژندلې.
زه صفي الله ستانګزه یم. قاري صاحب، صفي الله
پاکستان باندھ لرو دغدری حق پاکستان نے بھی ادا کری بشریات یو د بشریات حق ته چې عمومي حق دی بشری پر بشر لري، او بل د امسایتوب د گاونډیتوب حق ته چې امسایه پر امسایه لري، او بل د مسلمان حق ته چې مسلمان پر مسلمان لري. نو اگر دری حق دوی نه ادا کړی د دوسر د دوی سره نور موږ د دې حقوقو د ادا کېدو غوښتنه هم نه لرو، ولی امید نه جن لرو. هغه دې عزتی چې په دغه مهاجرینو سره کېږي، هغه دې عزتی چې د افغانانو سره کېږي، ستانګزی صاحب دغه یهودی د فلسطین سره نه کوي لکه پاکستان چې زموږ سره کوي. نو موږ به دوی ته څنګه هیله من شو؟ دلته د دې نظام زموږ د نظام مسؤلیت جوړېږي چې و جهان ته ووایي، چې پاکستان ته دې ووایي چې زموږ مهاجر که سرمایه دار دی که غیر سرمایه دار دی، باید ګرد را واوړي په دې وطن چې زموږ لري. اورالو دا بلی موضوع ته زما غوري ان شاء الله.
و غم راځي لکه څه بندیدا ما و صحیح شو و مهرباني.
شبکې خرابې دي ګران.
ښه، سمه ده.
رالو دا بلی موضوع ته. بلی، هو څنګه چې اسلامي امارت ته طالبانو د افغانستان د اوسنۍ حکومت چې ناهیله دی، تر دې لسواره ملت و رعیت و ولس ناهیله دی. دا ولی موږ ناهیله یو؟ ناهیله په دې یو چې نن موږ په زوب کې قرار لرو، اقتصاد نه لرو، روزګار نه لرو. پاکستان چې زموږ په پیسو باندې د اټم بم صاحب سو، زموږ اردو درې واره پاکستان سره وپاشل، زموږ تیاری او ټانګان د کباړ په شکل پر پاکستان باندې خرڅ و. دا تنها د پاکستان ګناه هم نه ده، دا زموږ د افغانانو ګناه هم ده. ګناه په دې ده چې موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو. که چیرې موږ خپل په مابین کې وحدت درلودی، نن پاکستان پر موږ دا تیری هم نه کوي، او نن پاکستان پر موږ باندې حاکم نه ګرځېدی. نو موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو، او موږ زه یې لمن په دې هم نه یم، زه خپل هم خوشبینه نه یم. ودې د دې اوربند وطن جد ته په دې چې مور د انجوا پال کی نن پاکستان ځان پر مور حاکم بولی په تیارو کې را باندې کوي دی په ټانګانو کې را باندې کوي دی هغه اتم سلا لري زه هیڅ شی نه لرم زه سیستم در ادار خپل نه لرم نو مور د خپل مسؤلینو سره دا هیله ده چې د خپل د معاشاتو څه دی کم کی د پول پوکلاده کومکو څه دی کم کی د یو ابر قدرت ته دولت سره قرارداد وکړي چې مور دغه سیستم در ادار خو جوړ کی کوم نور په واسه نه وي هغه د خطر زنګ خو به واورو چې دا د دشمن راغی مور دغه لاندې لرو چې د خطر زنګ راته ووي
صحیح مننه کوم قاری صاحب اوس به احمدی صاحب ته وخت ورکړو چې له بغلان زنګ راولې دی مهرباني وکړئ احمدی صاحب
سلام الله څنګه تاسو محترم
ستړي مسه مهرباني صاحب
زه وو شوی مې مننه ته سلام الله وایم څنګه صاحب د موږ تاسو ستونی خو بخوانه دی یعنی اوس قاری صاحب یې لسی نه موږ ډیر انزوا کی نه انزوا کی نه موږ کوم متحد ولر د قاری صاحب خو وختونه یعنی تقریبا موږ باندې هیڅوک نشي کومې بدلای خو په وخت کې چې بخوانه موږ تاسو په بدبختی سره مخامخ خو یو څوک به یو بم لبل په فوټ نیو نورمال کوته نه موږ یو د لبرات لبل بیٹھا کول بل لبرات لبل بیٹھا کول نو اوس موږ چې مرس خو تقریبا موږ 15 خواته د بغلان خواته ډیره کټه راغله نه چې فکر کوي چې مسلسل د موټر روانو تقریبا رات پر شپ شاته تقریبا نو په ټوله کې وګورو نو دا ماجر خو څنګه وګورل څنګه چې وخت چې د ملک سره ډیر ډیر رحم ملک ده نو په دې اکل چې هغه مریضان موږ ولې د بازار سره کې ناروغانو تقریبا کمسل نیولې او تقریبا ماشومان او غټانو زړو نو په دې خپل وګوره چې دا څنګه د دې نه ګوري په دې معنی نه ګوري چې موږ به دې پاک یاسو او موږ دې چې خود کې پانه یعنی کوم غو دې چې معمول هر وخت دې چې بل سره رابطه ترونه چې موږ سره متوازن رفتار کولای لکه دا اصلا یې لري دا لکه دا شی ملکونه دی خاطر ازبکستان او قزاقستان او ترکمنستان یعنی تاجکستان نو دا کوم په دې معنی چې انسانات اسلامیت لري په ټول کې شو وګورو نو دا موږ دې خپل ګټ په سیګر دې وګورو موږ ته دومره ستونزې پیدا کړل هغه زیات خو بیا موږ نه چیرې نه کولای ما په نظر یې سره به ونه کې تاسو یاد وسیږي څنګه چې محترمه دې سبق اخیسته دا ان دې بیا نشي کولای چې موږ باندې رغلو کې یا بیا نشي کولای چې بماریو کې نو په دې خپل ټول خلک دې بیا موږ وسیږي خو موږ دا دوی وسه شخړې لټي تقریبا ګټ کمې سوې دي توانو زیات دي مشکلات داخلي دي نو په دې خپل دوی اره خاطر ساتي نو په ټول کې هغه اقدار تر شي کې انشاء الله سیت به مونږ کې خو په بسیره چې سلار باندې دا لار خو شي خو د موږ تاسو هغه ستونزې به هټه په ماجر ولې سودا کم شي په دغه حکومت باندې یو تعامل وسو کې نو په لار نشته نو اساس تاسو موږ نو لري ولټو سلام محترم
مننه سلامات سي ښاغله یوسف امین مننه چې پاتې شوې منتظر البته د څه فکر کوي د پاکستان حکومت کله چې جګړه کوله افغان لوري سره له طالبانو سره د تورخم دروازې همدارنګ د چمن او نورې ټولې غنې او بری سیمې دوی بند کړلې او په دې مشکل باندې له وخت هم خبرو چې الته لزګو نظر مهاجر رئیسلی او غوې د انتظار پال کې فکر کوي دا دی یو فشار دی وسیلې په توګه غوښتل دا وکاروي کڅنګ دغه مسله
ګوره وخت چې یو هواد په پالیسی او ستراتیژي کې دایي چې افغانستان باید آرام نه وي افغانستان خلک باید ودرېږي باید غلام منتظر وکړي احتیاج وي محتاج وي دا خو د دوی پالیسي ده دا خو د دوی ستراتیژي ده دا خو ورته ورکړل شوې ده دا خو ورته ویلي چې پاسې به کار وکړي دا خلک د افغانان پرې نه ږدي نو وخت چې په دې به موږ نه پوهېږو په دا شپېتو کالو پنځه څلوېښتو کالو کې پاکستان قطعاً دما دوست نشی کدای دما اسلامی غرور نشی کدای پاکستان دسی واد دا چی دی انگریز دی غربیان و دخمنی ما تبالی یعنی پرده دخمنی دی و تا تتر ویلی دی و افغانستان خلکو سر جنگی دی بارا برتای بنان په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار کول په هر نامي چې وي دا ګناه ده د خپل هواد او د خپل خلکو سره ظلم او جفا ده مونږ دې څه د لاس اور کړی دي ډېر ستونزې مونږ غلې دي مګر مونږ بیا هم کولای شو چې وایي په څه کې هم مثال ده چې مایره هر وخت کې او بیګری تازه وسنه د دولت د حکومت وظیفه دا ده چې دغه مهاجرو ته ټول امکانات باید ورته برابر کړي که چېرته د کار زمینه اقتصادي زمینه نشي ورته برابرولی اقلن پانتونه باید خلاص کی، باید مکاتب خلاص کی، او د خدنی دغه فشارونه باید لری کی، ځکه د خدی مخن دی دیم کورو کې سره دی افغانان دی با ستر دی با حیا دی، یعنی دغه ټول سہولتونه باید ته مستعد کی. که چیرته دا مساعد نه کول، یوه خواته هلته دغسې ظلمونه، بلې خواته دلته حقوق نه ورکول کېږي، نو دا ډېره لویه جفا ده د دواړو خواوو طرفه، د افغانانو د افغان ولس. بنان مونږ کولی شو، مونږ کولی شو چې څوک شخصي دغه څوک تورونه فعالیت ګرندی کی او افغانانو دپاره کار برابر. مونږ کولی شو چې دغه څو وخته مخکې اعلانات وشول چې عربي هیوادو ته افغانان د کار لپاره، مونږ کولی شو دا کار وکړو چې اقلا یو څه مرسته د افغانان چې د کار په لاړ شي او قانوني لاړ شي او خپل بچیان خپل فامیل لکه نفقه ورته راولي. یعنی مونږ چې کوم کار او بلته څنګه یې نړیوال نړیوال ټولنه دا مهاجرین افغانان مهاجرین دی مو په ګټه ده چې مونږ هېواد ته راشي، دا د افغانانو ګټه ده، خو ستونزې به وګالو. نو دلته ژمنتیا واکمنانو ته په کار ده. دلته ریښتون دا د خبره مې یاد ده زونو باسم چې ولسونه که هلته دي که دلته دي، د خپلو وروڼو سره همیشه کومک کړی ده، همیشه یې مرسته کړې ده. زما هدف ولسونه نه دي، زما هدف حاکمان دي. نو زه په پاکستان باندې هغه په عامه ژبه کتو چې قرآن راته اوس پیټي هم زه اعتبار نه کوم، زه په هیڅ چا اعتبار نه کوم. د پنجاب دغه دغه حاکمان چې دي او ولس مې خپل ولس ته ولس ته مونږ هېڅ ستونزې نه لرو، مونږ غټ په ولس باندې ده چې تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو، خو یو کار بل هم وکړي. اورونو مونږ تاسو ورونه یو، مونږ تاسو یوه وینه ده، تاسو هم بې تفاوته مه پاتې کېږي، تاسو هم وژني، تاسو هم هلته همدغه ډیورنډ په کرښه پراته د ولسونه ما نه بتره دي. هغه هم کار نشته، روزګار نشته، همیشه په پردیو ملکو کې مهاجر کورو کې وژني، عالم ورته وژني، ملای ورته وژني، روغ سړی ورته وژني، بمبار په کوي. نو تاسو هم لږ فکر وکړي چې راځي په ګډه خپل خبره د خپل سرنوشت خپله باید
وټاکو.
یو لوی قربان
بله یوسف امین صاحب، مننه. البته د ولسونو خبره مو کړه، فرات شینواری زموږ له خبريال نه په پوښتنه وکړو چې هلته د ځینو کډوالو غږونه ما واوریدل چې دوی وایي چې په تورخم ته نږدې د هغو سیمو خلکو له دوی سره مرستې کړي، چا ورته کورونه ورکړي، چا ورته د تاسو په خبره چې خوراکونه ورکړي دي. دوی آیا له کومې ویرې پرته دا کار کوي؟ ځکه چې حکومت خو به دوی ته داسې اجازه نه ورکوي چې دغه کار وکړي، که څنګه یا څه ممانعت نشته ورته دغې مسلې کې د خل چې کله له کډوالو سره دوی مرستې کوي، په دې ویلې چې مثلا دوی ته بیا ځای ورنه کړي یا دوی ځانونه پټ نه کړي، داسې څه ممانعت خو به نه ورته شوی؟
نه، داسې حکومت طرف نه څه ممانعت نشته دی. او تر دې حد پورې چې د خیبر ضلع خلک خو هغه تېره ورځ راوتلي وو او په لوړګي بازار کې یو لویه احتجاجي مظاهره وکړه چې دغه د تورخم دروازه دې خلاصه شي، تجارت بحال شي، او چې کوم کډوال دي دوی د په محفوظ او په باعزته طریقه باندې افغانستان ته ولېږدول شي. که مونږ وګورو دا چې کله نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا بهیر شروع شوی، نو یقینا په پنجاب، سند او د نورو ځایونو نه داسې راپورونه شته دی چې هلته کې په زور راویستل شوي دي، لیا ورسره بد چلند شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې چې په دا څومره لړۍ وچلېده د افغان کډوالو د خیبر پښتونخوا د پېښور نه نیولې تر نورو ښارونو پورې تر اوسه پورې څوک نه دی تللي، او نه داسې ښکاري چې دوی بلیا کډې راپورته کړي. نو دا په اول وار مونږینو چې په خیبر پښتونخوا کې دوی سره ډېره نرمي روانه ده. تر اوسه پورې زه چې په پېښور بورډ کې ګرځېدلیم، داسې په ناصرباغ روډ باندې، لیا په بورډ بازارونو کې بالکل ډېرو کمو خلکو به خپلې کډې وړي د دې اعلاناتو باوجود. دلته مونږینو چې دوی سره داسې نه کوم بد چلند شوی او دا په لومړی وار باندې داسې ده چې په پېښور او خیبر پختونخوا کې یو صورت حال دی او باقی پاکستان کې بیا ورسره چې کوم چلند دی هغه بل ډول دی. نو داسې څه ممانعت نشته چې دوی ته خوراک مو ورکوئ لیا ځای مو ورکوئ، هغه هېڅ قسمه داسې حالت نشته دی ورکوي ول خلک او دغه سلسله اکثر روان وي. اوس به دې ته راشو چې دا افغان کډوال شو لیا افغان تجاران ډرایوران دا خو دغه تورخم دروازې او چې دا کومه دلته کې کشالی جوړ شي دینه متاثره کوي. برابر د افغانستان د وګړو او تجارانو برابر دلته کې پاکستانی تجاران عام وګړي دا هم ډیر زیات چې کوم دی دغه سي لانجونه متاثره کوي. لکه څنګه چې افغان ترانزټ ریډ ګاډي ولاړ دي او دوی ته مشکل دی او همدغه رنګ چې کوم دی پاکستانی مصنوعات چې موږ ورته اکسپورت مالونه یو او غل پاکستان خپل پیداوار د خپل مصنوعات یو هغه لپاره تر ټولو لوی منډي چې کوم ده د افغانستان دی او د ورځې په حساب باندې په سلګونه گاډو کې د مصنوعات تلزی او په دې سره زرګونه خلکو چې کوم ده روزګار او رزق ذریعہ تړل شوی ده. یعنی دې طرف ته پاکستانی ډرایوران بے روزګار شوی ورسره چې کوم ده مزدوران بے روزګار شوی. دلته چې په پېښور کې څومره لوی هسپتالونه لیا شخصي روغتونونه دي او که سرکاري روغتونونه دي دا همدغه افغان ناروغانو باندې روان دي چې هغوی دلته کې پیسه راوړي په دې هسپتالونو کې مصرف کوي او په دې باندې بیا ډېرو خلکو ته روزګارونه میلاو دي. که زه یوازې تورخم د ترانسپورټ اډې خبره وکړم چې دا دغه د خیبر د خوګخیل قوم یو ترانسپورټ اډه نو په دې کې یو اندازې مطابق 15,000 ټیکسی موټر دي او دا 15,000 پاکستانیانو ټیکسی موټر چې دي دا په همدغه افغان سورلۍ باندې چلګي. مونږ چې دا غیر ډرایورانو سره خبرې وکړې نو هغوی وي چې مونږ خو شل ورځې وشوې چې مونږ بالکل بېروزګاره ناست یو کور ته هم څه نه دي وړي. همدارنګ په درجنو لیا په لسګونو امبولنسونه چې کوم دی دا د تورخم په دروازه کې به ولاړو چې څنګه به ناروغان راغلل دوی به په امبولنسونو کې پېښور او اسلام آباد ته وړل. نو دا غیر ډرایوران مالکان دا غوی کاروبار روزګار هم ورسره بند دی نو چې څومره اثرات یې په افغان وګړو باندې د هغې برابر اثرات بیا دې طرف ته وي او دغه ټول مشکلات ورسره جوړي.
بله ډیره مننه کوم فرات شینوار. اوس به د پروګرام دویمې برخې ته ورشو. هغه دا چې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان ترمنځ په استانبول کې تر څو لانجمنو بحثونو او خنډ او ځنډ وروسته بالاخره د دوهې د اوربند هوکړه لیک تمدید شو او دواړو خواوو موافقه وکړه چې اوربند به تمدیدوي او د داسې میکانیزم په جوړولو باندې به سره سلا کوي او کار به کوي چې که له دغه اوربند تړون او نورو اړوند مسایلو څوک سرغړاوی کوي نو سرغړونکي لوري به خپل سزا ګوري او همدارنګه به ښکېلې خواوې اوربند رعایتوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې رابطه باندې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره خبرې کړې دي چې دلته تاسو ته لنډه برخه خبروم.
او دا اوربند ته خو موږ دا موږ اکثر عمل ته مجبور شوي چې موږ بیا عمل ښودلی ده عمل موږ نه ده کړی اوس موږ خو هېڅ کله تعدد نه کوو او هېڅ کله موږ جګړه نه غواړو. په ځین ما ویل داسې جګړه به موږ څرنګه غواړو چې باید سبا دیوتی دیت ورک جګړه به موږ څه به ګټل. هر صورت موږ د دواړو هېوادونو ترمنځ د جنګ هېڅ پیلېدل نه غواړو. د اوربند مناله بے مفهومه ده. په دې دواړو ملتونو کې په دواړو ځوان سره کوو چې په جګړه کې ښکېل هېوادونه نه یو او نه د دواړو ترمنځ بدۍ تیرې شوي دي. دا د ټي ټي پي ستونزه سیده دا خو یو سیمه ییز مشکل ده. پاکستان د خپل اړخ کې حل کې موږ خپل اړخ کې کوشش وکړو ګډ به دا مسله د حل بنیادي ورته پیدا کړو او دا به خبرې وکړو بیا به ناستې پاستې وکړو اعتماد راسي د دواړو ترمنځ وروڼۍ څومره ډېره ګرمه سي او وروڼۍ څومره فضا مناسبه سي او هومره د دواړو ترمنځ الفت راځي د هومره د یو بل درد درک کوي او یو د بل د مسایلو ستونزو د حل لپاره هڅې کېږي. د دې لپاره فضا ساتل پکار دي. اوس زه امیدوار لږ یم پاکستاني اړخ هلته پاکستاني ولس باندې خو ما بیا وایم سي رام باور لرو سیدنی ولسو دی مغرور ملت او دا اوسنی حکومت او سن نظامی برخه کې موږ مشکوک زکه یو سي هغه کېدای سي دا جنگ د بلچا په خلو باندې کوي او کېدای سي د بلچا له خوانه ورته ویل چې چا ته ځان په دې جنگ نږدې کېدل غواړي.
بله د جیو نیوز سره د طالبانو د جکپوړي ویاند مفصله مرکه شته خو لنډه برخه یې دلته تاسو ته واورېده. او ښاغلی مجاهد په دغې مرکه کې ډېره هیله مندي نه ښکاره کوي چې ګواکې اوربند دی لکه څنګه چې د دوی تمه کېږي هغسې تمدید پاتې شي، بلکې دوی وایي چې په اوسني چارواکو په تېره پوځیانو باندې ډېر باوري نه دي ځکه د ده په خبره باندې چې هغوی خپلو ژمنو باندې نه درېږي. د پاکستان خوا بیا خپل استدلال لري، هغوی د هند د نفوس په ارتباط باندې اندېښنې خولی دی ګواکې چې اوس وخت طالبانو له هند سره ډېرې نږدې اړیکې جوړې کړې دي او دا وروستي تحولات ډېر د دوی په خبره باندې چې د هند په لمسون کېږي. هغه ادعا وې چې هغه تورونه چې طالبانو په کلکه رد کړي دي. تر څنګ د ټي ټي پي په مورد باندې هم د طالبانو ویاند وویل چې دوی به په خپله خاوره کې فعالیت د طالبانو ځواکونه به له خپل خوا عمل کوي او له پاکستانه هم هیله لري چې د خپلې خاورې او خپلو سیمو مشکلات په خپله حل کړي. ښاغلی یوسف امین، د استانبول غونډه بالاخره په یو داسې سټیټمنټ یا بیانیې پای ته ورسېده چې دواړو خواوو د اوربند تمدید وغوښته. دا په یو کاغذ باندې دي او په یو د بیان په حد کې دي. فکر کوي چې په رښتیا کې به هم وضعیت نازک وي که څنګه؟ یعنی هر لحظه ممکنه دا ده چې بیرته دغسې اوربند مات شي که څنګه؟
ګوره، د استانبول غونډې، د قطر غونډې او ورته نورې غونډې د افغانانو د پنجابیانو مشکل نه شي حل کولی. د دنیا خپه کوي، دنیا دلته داسې یو ناسور مرض پر یخی ده نړیوالو چې یوه طرف ته داسې درد مرض پرېښی دی او بل پته داسې عاطفي کوي. کچته نړیوال واقعا وغواړي چې د مونږ مشکل د پنجابیانو په اساسي ډول حل شي، نو دې ته دا پکار ده چې یو لوی بحث به وي. یو لوی بحث په دې معنا چې افغانستان لوری حتی د پاکستان سره د ډیورند د فرضي کرښې په اړه باندې نه کوم پروتوکول لري، نه کوم قرارداد لري، نه کومه ژمنتیاوې لري. دا پاکستان ده چې د پردۍ بدې مخې ته درېدلی ده. نو دا یو جدي بحث ده، دا عادي بحث نه ده. او په غونډو کې کېدای شي موقتي یو څه وشي، نو دا د موږ اساسي مشکلات نه شي حل کولی. زموږ اساسي مشکلات هغه لارې لري، هغه چارې لري چې هغه ته نه نړیوالې غواړي، نه حکومتونه غواړي، پنجاب پریوري نه غواړي. هغه څه دي؟ هغه د ولس اراده ده. هغه د ډیورنډ کرښې ته پراته افغانانو کار ده، تصمیم ده. لکه مخکې مشینواري صاحب ویلي چې هلته کاروبار ده، پټبه درېدلی ده. نو مونږ چې رفت آمد ونه لرو، مونږ چې د خپل دوستي ونه لرو، راکړه درشه ونه لرو، نو مونږ اقتصاد به څنګه جوړ شي؟ مونږ ته چې پنجاب دسیسې جوړوي، په دښمنۍ مو چوي، د دین په نامه البته زه باید مشخص ووایم، د دوکانې چې خلاصلی ده، او د مونږ هغه ناپوهۍ نه نه قرآن لوستلی دی، نه هغه لوستلی دی، او بس ور منډه کې چاله جهاد ده. نو دغه نه سوء استفاده دغه هم د بشر ته یو خیانت ده، یوه جفا ده چې ته د یو کس د ناپوهۍ نه سوء استفاده کوي او هغه په غلطه لاره بیایي، هغه باندې خلک وژني، هغه باندې وطنونه ورانوي. دا هم یوه لویه ګناه ده، یوه عظیمه ګناه ده. مګر دغه پنجاب یې کوي. نو چې که چېرته مونږ د ولسونه ځینو خپلو منځو کې مونږ افغانان یو جرګه وکړو، فقط افغاني جرګه، دغه لویه جرګه د قومونو ترمنځ ناستې یوازنۍ حل لاره د ما او د پنجاب او د پښتنو د افغانانو ده. بله هېڅ لاره نه لري، هېڅ لاره زه نه ګورم. دغه چې فقط افغانیت، پښتو،
دا کېدل شي. په دغه کې آتا دغه د اسلام پال تنظیمونه چې دي دغه خو یو وایي چې دا سنت ده، بلې چې واجب ده، بلې چې فرض ده، بلې چې مبا ده، دغه هم یو بل منځو کې وایي. فکر لري هغو کې هم اتفاق نشته، اتحاد نشته. دو په اوو پنځوس اسلامي ملکو کې هم ما اتفاق یو دلیل د دین ونه لیدو، مګر هم پښتو افغانیت ما ځای ته رسولی شي چې دغه ورونه خپلو منځو کې کښېني او دغه واکداران نړیوال د دوی ته واک ورکړي، دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی خپل تصمیم ونیسي. هغه وخت به مونږ کولی شي چې ووایو چې اوربند وشو، سوله وشوه، قراري وشوه، خلک مطمئن ژوند کولی شي. نو زه بیا هغه وخت کې نر بولم تروریزم چې په دغه سیمه کې وګرځي، ما یا دې ما کوڅې کې یا هلته د شینوارو په کوڅې کې یا د پردیو په کلي کې یا دې ما د پکتیا په غرونو کې یا د دوی په غرونو کې نر ده شي بیا د پنجاب کوشش وکړي چې هلته تروریزم ته وده ورکړي. نه شي کولی پښتو افغانیت جرګې کولی شي چې موږ لارې په
مننه یوسف امین صاحب. البته یو اوریدونکی لرو، بیا بل فرات شینواری دوه درې مسلې دي چې هغه به مو پوښتو. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ.
ګرافیت ولاستان د ګرافیت څنګه تا د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ به کړو. حدا کلم د فلمند څخه
اتل صاحب مهرباني وکړئ. د موږ پروګرام د تورخم د دروازې د بیا پرانستل کېدو هم دا رنګ له پاکستان سره د اوربند تمدید په ارتباط باندې سرخی گشنه اسمان لاندې پروګرام.
خدای ته خوشاله کسان دې صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه واکن محترم ته ټول اسان دې صاحب دا کملار چې خلاص شوی د پدې باندې به خېب بیا هدا وبې اندازې زیات خوشاله سم. نو درته سن دې صاحب محترم بعد د واج د زغه پر محل د ماجور د طاره د الله خلاص نه سیستم دې صاحب د پاکستان د حکومت څخه خپل د حکومت ونی غښتنه دغه د چې دلته په افغانستان کې مریضان ستنه ناروغان ستنه یعنی دلته په سرطان مریضي باندې اکثر دغه چې کسان اخته دي یا د زړه په ناروغي اخته دي. سن دې صاحب څه به سره معلومات چې په افغانستان کې د ډیر ناروغۍ تداوی ډیر مشکل ده، نو هغه مجبور مخالف دي چې ولاړ شي پاکستان هوا ته. بعد د ټولو دغه د پاره د ناروغانو د پاره د تجارت د پاره د دروازه باید کله وساتل شي د سیاست سره ورته ستانه دي ساده غوښتنه غوښتنه د پاکستان د حکومت څخه.
صحیح مننه. لته تاسو مننه کوم. البته د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په دغه موضوعګانو باندې خبرې کوو، تر دې دمه مهم ځینې مسایل څېړل دي. فرات شینواره غواړم لته تاسو دغه ورستنه پښتنه وکم او مسله چې کله چې اوربند وشو او تر هغه وروسته د اوربند په تمدید هم خبرې وشولې، د پولې هاغاړه خلک پښتانه چې سیمې بلاخره تر سره اور لاندې وي او جګړې دواړو خواوو پښتنو ته زیانونه رسول، دوی څه وایي، څه هیله مندي لري اوس چې دغه اوربند تقریبا نافذ شوی هم دی او تمدید شوی دی، دواړو خواوو ډزبندي کړې ده؟
دا څه چې په خوا دوړو خوا ته په دا سرحدي ځایونو کې سیمو کې جګړې شوې او کدا اوس د اکتوبر په 11مه او 12مه نیټه باندې دا پیښه رامنځته شوې، هیڅوک هم د په حمایت کې لې عملتړ کې نه دی. ولسونه بالکل نه غواړي چې دوړو خوا ته جګړې لیا مطلب یو بل ته زیان ورسی. خو چې کله هم په تورخم باندې خاص کار به نخته وشوي، نو دې طرف ته هم چې کوم د عادي وګړي په هغه کې ولګې د لو کورونو ته به هم ځان ورسېد، خل مرګ جوړ لا به وخته. همدارنګ بیا هغه غاړې تم چې کوم قبایل پراته دي هغه تم دا ټول زیانونه او نقصانونه رسی. نو دې هیڅ کلم دا نه غواړي چې دواړو خواو ته د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا د افغانستان امنیتی ځواکونه سره مورچو ته وخیږي او هر وخت دوی یو بل ته مورچه زنی او یو بل پر ضد دوی وسلې وکاري. تیر وختونو کې هم داسې جګړې رامنځته شوې وې په پولو باندې، خو دومره لویه جګړه لیا داسې په شدت سره چې دا ځل وو په هغه کې دواړو خواو ته ډېره لویه توپخانه چې کوم دی دا استعمال شوه. نو سرحد ته چې کوم نږدې خلک دي دا بالکل ډېر زیات اندېښمن کړي وو، پریشان کړي وو. او بیا مخکې به داسې و چې هر څومره نښتې به په دې پوله باندې وشوې، نو بیا به یو څو ورځې پس دواړو خواوو چې کوم دا قومي مشران دي لیا سیاسي خلک دي ولسي وګړي دي دوی جرګې به جوړې شوې، یو بل طرف ته به لومړی دوی لاړ سوله به راوسته او بیا به ورپسې دغه ټولې چې کوم لارې دا به خلاصې کړل شوې او قرارۍ به راغې. دا ځل چې کوم دی اوس په درېیم یا څلورم هیواد کې دوی سره کینی او بیا هلته کې دغه معاهدې کا او په اوربند باندې سره متفقېږي او نورې خبرې سره څېړي، نو دې ته نوبت نه و راغلی. دا په لومړي وار باندې داسې وشو. دغه تورخم په صفري نقطه کې به دوه درې ورځې بعد سره اول قومي مشرانو ولیدل، دواړو خواو ته یو بل ته به لاړل، رابغلل، بیا به سرحدي ځواکونو مشران سره کېناستل او همدلته به یې دا کشالې سره حل کولې. خو دا ځل ډېره اوږده شوه او مطلب اوس هم که موږ ګورو په دې ټولو سرحدي سیمو کې چې کوم حالات دي دا عادي حالت ته لا نه دي راغلي. مطلب چې کومې وسلې دواړو خواو نه راوړل شوي دي یا اضافي مورچې جوړې شوي دي، هغه اوس هم په خپل ځای باندې چې کوم دی برقرار دي او خلک هیله مند دي او دا غوښتنه کا چې دغه سیمې چې کوم دي بیرته عادي حالت ته راشي، دې لارو باندې تګ راتګ شروع شي او تجارت شروع شي او د خوف او د ویرې چې کومه فضا ده چې دا بیرته ختمه شي.
بله، مننه کوم فرات شینواری له تاسو چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیست. البته پروګرام له ښاغلي یوسف امین سره مخته وړو، خو له تاسو مننه چې خبرې مو راسره وکړې. ښاغلی امین زازی، د طالبانو د حکومت ویان په خپل دغه تازه مرکه کې چې پرون خبره شوې دا او نن موږ ولیدله، اندېښمن دی چې ګواکې د اوربند تمدید ته د ډېر لیواله په دې نه دی او هیله من نه دی او د خبره چې کار به ورنه کې چې پاکستان د دې تر څنګ چې د سولې خبرې مخته وړي د ګواښ ژبه هم کاروي. دا په څه معنا ده پاکستان ولې دغسې یو دوګونی دریز مختوړي په عین حال کې چې خبرې کوي بیا د ګواښ یادونه هم کوي؟ هغه هم داسې یو څوک چې ډېر باور په دې دی چې یعنی صلاحیت ډېر نه لري ځکه چې د پوز په لاس کې هر څه دي.
کاملا ګوري، یو خواته امریکا ته د اجازه ورکوي چې د خپل اډې ورکوي یو وسلی یو دغه ټول تجهیزات او دغه شل کالو جمهوریت کې پندې لارې راتلل او د چا په ضد راتلل. تو امریکانو د طالبانو سره جګړه وه، نو بلې خوا خپل ولس دغه ټي ټي پي د خو د پاکستان اتباع دي، بلوس دی پاکستان اتباع دی، دغه منظور پښتین چې دغه د پاکستان اتباع ده، دا خلک وژني، بندیانوي، مرکوي، چې غږ یې پورته کو وژني. د ما مسله خو بیخي یو خواته پرېده چې ما خو د پنجاب سره ما مخکې ویلي چې دغه اوربند او دغه مسله دا لنډمهاله بویي، خو لیکن ما مشکل د پنجاب سوال نه ده، حتی د بلوچو مشکل دی په پنجاب سره حال نه ده، د پښتنو نه ده حال، هلته نه ده حال، د ټي ټي پي چې آرام دی په دوی غړي دي د وطن بچیان دي دغو حال نه ده. نو دا نو اوس خپله پړه په ما اچوي، دی نو څوک ده چې امریکا ته ته ځای ورکوي، دغنه بې پیلوټه راځي او ما باندې بمبار به کېږي، زه به وژل کېږم او ته به وایې چې تاسې ځانونه مه خوروئ، پنجاب لکه چې کوم ملایکی دي چې راغلي دي په همدې دی یا الله تعالی نه کوم خاص فرمان دی لري او افغانان د چرګان دي او د خپل حق د دفاع خبر نه لري، دا دا ناممکنه خبره ده. نن حالات دغه ته رسیدلي دي، دغه ته رسیدلي دي چې هر افغان که دلته دی که هلته دی، هغه د پنجاب سره حساب کتاب غوښتونکي دي، هغه غوښتونکي دي. لیکن پنجاب د بلچا په زور د بلچا په اشاره کله دغه ته حاضریږي، وژنی مې بم مې راکټونه د هر شیش نه د استفاده کوي، د هر شیش نه. اول یو سختګي وه د په نوم د اسلام جوړ کړل، خلک وغولول پاکستان جوړ شو. وګوره د پاکستان د خپل تاریخ زه مثال هغه وګړی چې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پروت دی، زه سوال د دوی نه کوم چې وره دغه تیا کله مخکې دغه تاسې څوک وایي،
څوک تاسو اوس دا ماتوي د پاکستان تاریخ نه ماتوي چې پاکستان ته څه تاریخ لري بل د پاکستان د خپل نورتو وخې چې تا څوک وهلی دي چې چهار تلاله هر چې تلاله ته جګړه بیا کړې ده تا بے عزت شوی ته بے حرمت شوی تا کې خود شه پاتې نه دي نو پنجاب د لږ فکر وکړي او لسونه باید فکر وکړي واقعا موږ جګړه نه غواړو قسم په خدای به تقسم چې افغان جګړه نه غواړي نو لیکن هغه افغانان په دغې اوس باور دي چې که چېرته زه اوس همدغه راکېټونه همدغه وسلې همدغه اتوم بمه همدغه ضروري سلا ولرم خو ما مخې ته خو څوک پروت دی په دغه پولې دغه هغه د ډیورنډ په کرښې په سر باندې ده څوک راته پراته دي خو پنجاب نه شو خو ته دلته پرېوځه که نه هلته خدای هم یو کس لس زره کلدارې معاش تللي راته پروت دی پاکستان زنده باد وایي فکر ده نو هغه هم ناپوهه ده که نه هغه هم کاشکې پوه وایي اوس همدغه د دغه همدغو سرتېري میندې خویندې پلرونه نیکونه یو ورځې کښېني یو ورځ ته چا سره جنګېږې ته ولې جنګېږي د څه شي پاره جنګېږي یو کله چې پنجاب راځي ما کورې ما خارې ما ملک بمباروي کابل مرکز چې دا د ټولو افغانانو که هغه لر دي که بر دي دا کور ده تا هغه بمباروي نو ته دومره جرت دا هېڅکله مې نشو پوهېره کولی هېڅکله اوس خو چې زه توپ پیدا کړم ټانک پیدا کړم ترایې تیارې پیدا کړم ای ورونه دا چا په سر لګېږي چې همې ما د ورور په سر لګېږي نو اوس همغه ورور ته زه وایم چې وروره راځه چې موږ تکېږو راځه چې څه رقم دوستي کوو څه رقم خپلوي کوو څه رقم رفت آمد کوو څه رقم ورودي کوو دا خو ما په تا پسې اړه لري نو دا زلی ولې ته پروت یې بل پنجاب چې اوس د خپل ولس په جګړه ده او هغه وایي چې تاسې دلته کماله وایي یا د هندوستان سره هندوستان سره ته څه شي اړیکې جوړوي وا پنجاب وا لکه ته څوک یې چې ما ته وایي چې زه د کوم هېواد سره څه رقم اړیکې جوړوم ته څوک یې لخدا خپل غته خدي وګوري کنه خپل اهلیت اصلیت دغه ته خدي وګوري کنه نو دا خو افغانان هیڅ کوم نه بیا بل څوک هم نه افغانان سره
صحیح
دا افغانان خو ته خو لږ پوه شه ور د چنګیز نیول دی تر مغل نه نیول دی تر انګریز تر روس تر ناټو تر امریکا و پنجاب خدای دې غرقه
صحیح مننه یوسف امین صاحب مننه چې پروګرام په ختمېدو دی دلته له تاسو ډېره مننه چې د ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې دغه پروګرام کې مو بحث وکړ کور مو ودان اوریدونکو د تاسو د هم کور ودان وي چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید سلامت اوسئ
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غگے گم پل پل روانیم گام گام غگے گم گٹ گٹ غگے گم جام جام غگے گم پل پل روانیم پل روانیم گام گام گگے چم چم پلی پل پل روان